ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبرونه ته موزه عزت څاروان هرکلی کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه پورس د بیرنې مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د میتر درېمې نیټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولی ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړي چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری یې بې اسناده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینیلیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه شتمنۍ او کارونه پرېږدي د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی راپور ښیي چې د ستوله په خخ پاتې شو یو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 ډیر څخه سش کال 8 څلوېشتو ته لوړه شوې ده د هند وچو میوه شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوه د لیږد لپاره د هی لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده هندي رسنیو نن سه شنبه د یادی شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي افغانستان ډېر ممیز انځر او زردالو تولیدوي خو اوس چې پولی تړل شوې دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له عمله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګل شوي هند خپل پولی له پاکستان سره وتړلې هند تور پوری کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي خو پاکستان دا تور ردوي د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په محل د اتو وسوالو د وشلو ادعا کړی ده د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته پاستول خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنز په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان بنو او خیبر کې شوې دي د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې درې په جنوبي وزیرستان کې دوه په خیبر او بنو کې درې وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوې دي د پوز اعلامیه وایي په دغه عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سنې دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغه ادارو سپیناوی کولی شي
تاسو زموږ شخل ازادي راډیو اوري
د دوه د څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي ځینې افغانان وایي باید دا ناستا ټولګډو نه وي
توقع هم دا ده چې د دوه څلورمې ناستا یو اړخیزه ناستا نه وي یوازې طالبان په افغانستان کې نشته
د خړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي له پاکستان افغانستان تستل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو اندیشنه شي
موږ د دولت پورګرو نه د تڼیو قومي مشر نه موږ دا غاښ کو چې باید دوی داسې په خپل منځ کې تړون سره وکړي چې دیونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلیت د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي
دوی تر سخت کم ورکول کیږي ماشونه د دوی کم دي د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نو می خبر شي. ازادي رادیو ته وویل چې کڅ هم تر اوسه د دوه پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملاً په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلام مشورې روانې دي. د دوه پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخواني ډیپلوماتان بیا وایي د دوه څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه کیدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوی د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنیو دوو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوه څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې، چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوه پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراس د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
څلورمه مې ناشته موږ زیات توقع نشو کولای. لکه داسې طالبان خپله ژمنه کې یا په خپله همکاري کې پاتې راغلي، په هغه شانته چې باید دوی کار وکړي، همدارنګه په خپله پالیسیو کې په خپل دریځونه کې نرمښت راوړي، نه راوړي. که سکتور خصوصي باندې موږ محدودیتونه وي، که همدارنګه د مخدرات توکو سره وي او د اقلیمي بدلون لپاره کوم کار ولري، زه فکر نه کوم چې لومړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم هغه ژمنه یا تعهد.
د دوه لومړی ناسته د 2023 کال په می او دویمه هغه د تیر 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوی وي.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلی چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پېښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلی چې د پولیو دا مثبته پېښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه بے پروائی او د پوهاوی نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامل په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې واکسیناتوران
دی وای کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکول چې ماشومی واکسین شي. ډیر ناغېړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلنه ماشوم اغېزمنه شوې وه. د دغه دوه مثبتو پیښو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې چاپیریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې واکسین کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کیږي او خلکو خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. دا وی د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دی واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی. که چا یو ډول خو واکسین کیږي کنه نو واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماډیکو په خوانې مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پدې ورو چې خزي کور ته ځینې اطلاعي شي او دا ماشومان کوي د دې کانالو بیا هم واکسین وای شي. نو په دې اساس باندې کوم خواني ارقام او ته مو ګورو په سمو کې چې په خزینه کې مو نو هلته د ماشومان د واکسین کوارث نورو سیمو په پرتله ښه پاتې شوی دی.
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین پاړه د خلکو د پوهاوی نشټواله لګونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو لامل بولی. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین د نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بند کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې په کې لا هم موجود دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مال زیانونه اړولې دي. دغه سازمان د سه‌شنبه پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدی وی ونی رئیسی پر لپسی ورختونو او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مئی شپږمې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورښتونو لزرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتار کرنې ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د سروي د جنمنې دود ترنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې لخپل همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي.
سیلاب اومد د اینجا
دی وای سیلابونو دلته پراخ ویجاړې رامسته کړې دي. یو شمیر کسان یې مړ کړي، د خلکو کورونه یې نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمیر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دوی د سیلاب لامل د خلکو حد سره منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له په خسر د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار له قوله لیکلي چې د بیلابیلو مرستندوی ادارو سره په همغږي د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او ځانمنو کورنیو ته رسیدنه وشي. نوموړي د تازه سیلابونو لامل د ځاني ځان پاړه څنګه دی ویلي، خو روانې ونې د یک شنبه پورې د امدې ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبري ویلي و چې دغه سیلابونو لامل په بهاره کولسوالي کې 15 تنه مړه شوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دغه راز طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې د دوی ولایتي ټیمونه غزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروي وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالی مرستې وشي، خو سیلاب ځپلي ویلي هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چې شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپنا پرته تیروي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغېزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین د دونیسک سیمه د پوکروسک شار یو د سختو جګړه زپلو سیمو څخه ده. د سیمه ته په ورستوي کې د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه خبريال ورغلی او وای د دې شار یوازې نوم پاتې دی او کندوالې هلته د جګړې تاریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک خار پوکروسک وس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ خبريال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 د خار لیدلې وای د میاشتو روسی بمباری وروسته د خار په بشپړ توګه په کندواله بدل شوه. اولکسی وای پر دې سیمه د 2014 کال وروستو راهیسی د روسیې ځمکنیو حمله کوم ستره لاسته راوړنه نه دلرلې، خو سی پاوس د خار په بشپړه ویجاړولو تمرکز کړي. دا نو مولې په وینا سخت جګړې دي خار ته درانه زیانونه اړولي او کتام په خار کې ځینې اوسیدونکو پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغه توسته ژوند کول نږدې ناممکن دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنگيږي ویلي د سخت شرایطو لامل اوسیدونکو نور دا وسنه لري چې خپل مړي تر هديرو ورسي. هغه ازادي راډیو ته ویلي مړي یوازې لکور او باسیو په کروندو کې خخوي، دا یو ناورند دي. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرښې ریپورتونه برابروي وای د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسته نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پوینا بی پیلوټ الوتکې له خاره تیریږي. له دې مخکې د اوکراین یو لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکي ویلي و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسي. پوکروفسک له دې سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په درېمه په پوکروفسکي د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د میتر نه هم مخکې دنیپرو پیتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د می د نه هم د بریا ورځ په مناسبت د درې ورځنی وربند وړاندیز وکړ خو کیف دای وتماشا وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگي گیوای روسان هیڅ کله بشپړ وربند نکي هغه زیاتوي کدل توازیت آرام شي نو بل زیبه پر ولسی خلکو ورخه تکړي ته خو ګوري چې هر شپه لسلو ډیر شاهد به پلوټال وته کی توغوي.
ل خبرونو ور اخوا
د خوسی او شپرو سیدون کې لاروندو ادارو او ځای قومونو غواړي چې د تنوی ولسوالۍ د ادمامت په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخاوني سي یا د سیمه چې په نشترو چیړیو چنارونو او نورو زینتی ونو پوښلې ده د رخصتو په ورځو کې ورته ل بیل ابیل سیمو ګڼ خلک ورسي او هلته تفریح او میلی کوي د خصوصي سیدون کې اندیشته څرګندوي کچېری د دې سیمې د ځنګلونو د پریکولو مخاوننی ولشي نو دا سیمه با د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې وابري
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غړی سیمې ادم متتللی یو شمیر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پریکولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادم مت د ځنګلونو او ونو پریکول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادم مت سیمه په ملي پارک بدل شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسیدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادم مت سیمې ته تللی مشال رادیو ته وویل
اوس وخت کې مونږ ورې دل خلک چې دی ونی وې په دجارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دی خلک ونی وې شنو ونی سیرو خوست دو مونږ د دولت پور ګرون مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونیسي او د تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخمن مانس کې هو یو تعهد وکي یو تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا بان کې
د خوست اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د ادم مت په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا کور دی شنه کې ته د پرا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه زیه کې سخپل ول چوالې شوی دی یا یس ولای کیږي دغه په دولت مخه ونځي ولس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ول کڅه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کم شوي خدا چې د غړی زسی مو اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډیر شوې دي. ځای اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غړی زسی مو اوسیدونکو ته یو شمیر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغه ژوند ور باندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه خکېدلای شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي نو د سکوم اقتصادي غن لري نو د سکوم کاروبار لري مکه هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهل دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړو نه د دولت نه مونږ هم د وختانه چې دغه سیمه خلکو ته یو څه داسې کار وکي چې هم دغه سیمه خایسته هم دغه لرګي فاتوي هم دغه شته ونه پاتوي.
د دې په خوا کې د ادم مت سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادم مت لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي
په موږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د دسمبر سیلانیون چې دلته ترسي د دې سړک ستونزه چې دوه غاړي هیڅ جوړه ده نو دولت نه موږ غوښتنه دا ده ترڅو دې سړک ته دې توجه وکړي او د سیلانیون مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خوست امنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوي خو د دوی حدسه ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 1,00,000 هکټاره ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر موساخیلو تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د خوست 2,500 هکټاره ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پا پرون د می 15 د قابلو نړیواله ورځ دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلو د حیاتی رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدل. په افغانستان کې قابلی راز راستونزې لري په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړه خدای چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړېږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگفته پسه کدم دم قسمی هم امتحان ایسیم سر شش دادم
من گخبال نرسنگی ختمه کرده با اغا لمرای اونایی که چی انستیتیتینه یه وطرل دش بگم سمستر آزموینه مو پای دوره سوالی اوست آمی روختی آزموینه پا دیده همداسی پتمه یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموینه اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخبال خلاص سوانی او دکار گختنی مو
د نسایي ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلای. د دې ډلې د افغانستان د نسایي ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه.
دوی کوله شی چه شه خدمتون اوراندی کری خو که پدولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که به میاری توگه کار و نکری مسلمن چه دکتر به یوازی زان کار نشی کوله او پا پایله که ضربه ناروغ ته رسیدي.
د طالبانو حکومت لڅباندې درنی مکلونو راهیسې لشپګم ټولګي پورته د خونځیو او په هانتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغو انجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و له فراغت وروسته د مایندو او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ له 24 مایندو او یو سلو وشپته نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو 1500 قابلګانې شته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای نه میاشتې وړاندې ویلي و چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 3000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري.
ګوره کلم راتللی کنه خدای رسول ته وګورئ دوی په ګاډي کې رانسي ځان ته په ګاډی نیسي د افغانستان ګاډی د افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګل جلال آباد ته ځي، سي
امه خپل
دي ګاډي ذمہواری، سي پرمټ ولري، ګیټ پاس ولري، سي عمل تم کته کی
دوه مده قدرې مده نیولې وبس اوس هم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو نن هم پنځمه شپږمه ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نه زیاتې دلته له مین روډ نه را کوس کړو رای وسو دلته ودرولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره نه هغه سره سنمیږي نه څه پښتنه والا څوک سره